له دې سره د خبرونی نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار اوریدل سي. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د کناډا د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون وغانده. میلانی جولی پرون شنبه پر خپل ایکس پانل لیکلی چې د دې قانون توشیح کېدل د افغانانو په ځنګړي ډول شوزو او انجونو د ژغ د غلي کولو بل هڅه ده. هغه زیاته کړې چې شزي او انجونی حق لري چې ژغ ووریدل سي او دوی ولیدل سي. د کناډا د بهرنیو چارو وزیر وړاندې لیکلی چې د شوزو د اواز په غلي کولو کې هیڅ کوم فضیلت نسته. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوي قانون کې چې د دوی په خبره د دوی مشر ملا هبت الله خونزاده توشیح کړي، لسمه ماده کې د شوزو پر ژغ او مخ لوڅولو هم بندیز لګول شوی. د شوزو د ټول بدن پټول لازمی بلل سوی او د قانون په ټکو د فتنې له بیری د شوزو مخ پټول هم ضروری دي. د غرض د شوزو ژغ چې سندری، نعتونه او قرات پکې شامل دي، په مجموع کې په زوره یو په لوړ اواز ویلې او رات بلل سوی دي. د هوا پیژندنې ادارې د نن ورځې په اوږدو کې په یوولسو ولایتونو کې د باران او سیلابونو بهیدلو اټکل کړی دی. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت پر خپل ایکس پاڼه د هوا پیژندنې ادارې له قبل خبر ورکوي چې په بدخشان، نورستان، ننګرهار، کنړ، لغمان، پنجشیر، کابل، لوګر، پکتیا، پکتیکا او خوست کې د تیز باران او سیلابونو ورسره د تالند او برېښنا چټک باد او خاورو دوړو اټکل کیږي. د دې ادارې په بیان کې راغلي چې په بیلابیلو سیمو کې د باران کچه به له 1500 تر 1500 ملي مترو پورې وي. د بیان له مخې په سالنګونو او د هیواد په لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزی سیمو کې هم د تیزو بادونو، خاورو او دوړو اټکل کیږي. افغانستان د فوټبال د اولس کلونو لوبډلې د منځنۍ آسیا د اتلولي کافا په لوب کې د ازبکستان په ماتولو سره د دې ټورنمنت اتلولي وګټله. افغان لوبډلې د تاجکستان پلازمینه دوشنبه کې د دې لړۍ په لوب کې بیګا ازبکستان ته 1-0 ماتې ورکړه او د منځنۍ آسیا د هیوادونو اتلولي وګټله. دا لوب چې د شپږو هیوادونو افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرغزستان او ایران لوبډلو برخه پکې درلوده، د رواني اګست میاشتې پر 18 پیل شوه او پرون پای ته ورسېده. په جرمنی کې د چړې په وسیله د بریټ پړه د اسلامي دولت ډلې یادایش ومنله. دا خبر روټرز خبری ایجنټس تیر ماښام ورکړ. لبلې خو د اسوسییټډ پریس خبری ایجنټس د راپور لمخې د دې پیښه په تړاو یو 15 کلن هلک نیول شوی. تب د اصل کې دا چې د جرمنی پولیسو د ځنګړو ځواکونو یو وقته پرون د هغه مشکوک تورن د موندنې له عملیاتو سره یو ځای شو چې د جمعې په شپه نه وخت په لویدیز زولنګین شار کې د یو فستیوال په ګڼه ګوڼه کې د چاقو په ذریعه بریټ وکړ. درې کسان وجل او اتنو ټپیان کړل. پولیس ویلی چې دا حمله نیولستوی هلک نه د کړی، خو هغه لدی حمله خبر وو مګر چارواکو ته خبر نو ورکړي. د جرمنی د څرنوالي د مخدره موادو پر ضد مبارزې ادارې ویلی چې چارواکو تر اوسه اصلي بریټ کونکي نه دی موندلی. د اداره وایي چې د دې پیښې احتمالي انګیزه تروریزم کېدای شي. په بنگلادیش کې د سختو سیلابونو له کبله پرون نږدې 300,000 کسانو استراري پناه ځایونو ته پناه یووړه. د آفتونو په وړاندې د مبارزې چارواکي وایي چې دغو سیلابونو د بنگلادیش پراخې سیمې لاندې کړې دي. له تېرې اونۍ دغو سیلابونو چې د پشکال ورشتونو په نتیجه کې بهیدلي، په بنگلادیش او هند کې لږ تر لږه 240 کسان مړه کړي دي. د اوکرين ولسمشر ولودمیر زيلينسكي هغه قانون توشيح کړ چې په نافذېدو سره په اوکرين کې له روسيې سره د تړلې اورتودوکس کلیسا پر فعالیت بندیز لګول کیږي. دا پریکړه پرون داسې مهال د اوکرين د پارلمان پر وی پاڼه اعلان شو چې اوکرينيانو د خپل هواد د خپلواکۍ ورځ لمانځله. شغل زيلينسكي په یو ویډیو وینا کې ویلي د اوکرين اورتودوکس کلیسا نن د مسکو له شرط څخه د خلاصون لپاره ګام اخلي. د فرانسې ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د پیغامونو د اپلیکیشن ټیلیګرام اجرایه مدیر پاول دوروف پرون د پاریس یو هوایي ډګر ته څیرمه ونیول سو. دوروف په خپل شخصي جټ الوتکې کې سفر کاوه چې د فرانسې لخوا د پولیسو د ابتدایي تحقیقاتو د برخې په توګه د گرفتاری د حکم لمخې ونیول سو. د فرانسې ټی ایف یو او بی اف ام تلویزیونونو راپور ورکړی چې د پولیسو دغه څېړنې په ټلګرام کې د ناظرانو د کموالي پر مسله متمرکز دي او د پولیسو په باور دغه وضعیت د دې سبب شوی چې په ټلګرام کې مجرمانه فعالیتونه له خنډ پرته دوام پیدا کړي. ټلګرام سمدلاسه د دې پیښې په اړه د رویټرز اژانس پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت هم له څه ویلو ډډه کړې ده. د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځواج تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي راډیو د لوبو له میدانه اونیز سپورتي خبرونه درنو ورېدونکو ستړي مشې بختيار ساحلم او یو بل اونیز سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري د شپږیزي لیگ په نهم پړاو کې ځوان لوبغاړي تر دې د مخه زلیدلې دي. پنغر لومړنۍ لوبډله و چې د شپږیزي په سګنی پړاو کې له مخکې تک پاتې شو. د افغانستان فوټبال د ولس کلن ځوانانو ملي لوبډله قرغیزستان ته ماتې ورکړې ده. په دې خبرونه کې نور مطالب هم اشتار ملتیا مو وکړي. لښ پګیزی پیلو او په پایل کې به درته وایو چې تر دې دمه کوم لوبډلو ته ماتې ورکړې دي او د نمرو په جدول کې څوک مخکښ دي. دغه سیالۍ چې د اگست په 12 نیټه پیل شوې، بندیمیر او سپینغر لومړنۍ سیالي وکړه چې بندیمیر وګټله. بل سیالي مسانک بیا د امو لوبډلې ته ماتې ورکړې وه. دغه را سپینغر خپله دویمه لوبه بوس لوبډلې ته وبایلله. بندیمیر لوبډلې دغه راز امو لوبډلې ته ماتې ورکړې وه. همدارنګه د بوست او بندیمیر لوبه مساوي شوې وه، خو په سوپر اوور کې بیا بندیمیر وګټله. د سپینغر او مسانک سیالي د وو منډو په د وو وکټو په توپیر مسانک ګټلې وه. بوست او امو چې کومه سیالي کړې وه د اګست په 14 نیټه، هغه بیا د امو لوبډلې ګټلې وه. د مسانک او بندیمیر ترمنځ سیالي مسانک لوبډلې ګټلې وه. دغه راز د امو او سپینغر سیالي سپینغر وګټله، چې دا د سپینغر یوازینۍ لوبه وه چې ګټلې ده. دغه راز بندیمیر د مسانک او بوس لوبډلو سیالي مسانک لوبډلې په 2 وکټو وګټله. د امو او بوس لوبډلې سیالي بیا امو په 11 منډو وګټله. دغه راز بندیمیر او سپینغر لوبډلې چې کوم سیالي وکړه په 14 منډو بندیمیر وګټله. د امو او مسانک لوبډلو سیالي په 25 منډو امو لوبډلې وګټله. او دغه راز سپینغر خپل بل سیالي بوس ته وبایلله. د اګست په 16 نیټه بندیمیر او مسانک سیالي وکړه چې د 2 منډو په توپیر بندیمیر وګټله. همدارنګه په دې ورځ امو د شپږ منډو په توپیر سپینغر ته ماتې ورکړه. او وروستۍ دوه سیالۍ چې ترسره شوې، هغه د بوست او مسانک ترمنځ، چې بوست د 2 منډو په توپیر وګټله. او همدارنګه امو لوبډلې بندیمیر ته د 19 منډو په تفاوت سره ماتې ورکړه. د نمرو جدول تکراشو، امو هغه لوبډله ده چې د 15 لوبو په ګټلو سره د نمرو په جدول کې اول مقام ونیو. د دوی د غراز د نمرو مجموعه 10 تر رسیدلې ده. بوس ډیفندر لوبډله په دویم مقام کې قرار لري. بندیمیر دریم مقام لري او مسانک په څلورم مقام کې. د بندیمیر د غراز د بوس او مسانک د نمرو مجموعه سره برابر دي، خو په نیټ رن ریټ کې بوس ډیفندر بیا مخ کړه. نو ورستۍ یوه وسیالي د ټولو لوبډلو پاتې ده چې بوست، بندیمیر او مسانک د غرا سپینغر دوی به یوه بل سیالي کوي چې پاغه کې به بیا غټون کې لوبډلې معلوم شي او بل دل شي چې کوم لوبډله ښه رن ریټ لري او بل پړاو ته یا پایلو به ته لار پیدا کوي. د کرکټ بورډ د اصولو له مخې سکل به د شپږیزي یوازې دوه مخکخه لوبډلې پایلو به تر سره کوي، چې نیمه پایلو به د پلی آف سیستم په سګنی پړاو کې نشته.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
اوس که د ټاپ وکټ ټیکرانو یا پرفارمرانو برخې تراشو، د بند امیر لوبډلې توپ اچونکی علامه محمد غزنفر تر ټولو مخکې دی. هغه په وو لوبو کې 14 لوبغاړي سوځولې دي، او دغه راز امیر حمزه بیا په وو سیالیو کې 13 لوبغاړي سوځولې دي. فضل حق فاروقي بیا په 4 لوبو کې 12 لوبغاړي سوځولې دي، چې هغه په پرله پسې 2 سیالیو کې 15 وکټې ترلاسه کړې. کده زیاتو منډو جوړونکو لست راشو صدیق الله تل په وو سیالیو کې 340 منډې جوړې کړې دي، چې د بند امیر لوبډلې لپاره لوبه کوي. د امو لوبډلې پیلیس توپ وهونکي زبید اکبری بیا په اتو سیالیو کې 206 نوي منډې کړې دي، او دغه راز عبدل مالک بیا په اتو سیالیو کې 216 منډې کړې دي. د ټورنمنټ د فن ریټینګ پر اساس باندې وفي الله ترخیل تر ټولو مخکې دی، چې 241 منډې لري. دغه راز طارق استادګزی ورپسې دی، او بیا ورپسې یما عرب هغه لوبغاړی دی چې په دغه مقام کې قرار لري. اوس درته په روانه شپږیزه کې د ځینو لوبغاړو د غوره پرفارمنس پر اساس د هغوی نظریات خپرو. فضل حق فاروقی چې په دوه پرله پسې سیالیو کې 15 لوبغاړي سوځولې دي، د خپلو لوبو په تړاو داسې غږېدلی دی.
په اول سر کې خو د امو ټولو مینهوالو ته دغه پرله پسې بریاو مبارکي وایم. هغه څه هم د موږ ټیم کې اول څه کمبینیشن کې لږ مشکلات، یو څه پلیران اویلیبل نه و، اوس الحمدلله هغه پلیران ټول سره یو ځای شو. نو موږ میټینګ یا دغه پلان دی کوچ لپاره هم دغه چې موږ کوشش کوو خپل سل فیصده ورکړو، کوشش وکړو دومره ریزلټ باره کې سوچ نه کړو چې موږ چا سره میچ دا څنګه باید وکړو. خپل طرفه وایي چې موږ به سل فیصده کوشش کوو، ریزلټ کې چېر څه راځي آی موږ په لاس کې نه. زه خپله هم داسې فکر کوم، ډېره زیاتې کرکټ فون پسې چکړې نه ده، خو موږ داسې اوس پورې فاینل سیم فاینل د سوچ نه ده کړی. سو کوم چې را روان سبا ته موږ ګیم د دغه باره کې خو اوس پیلا سوچ کوو، کوشش کوو چې دغه میچ وګټو. نو بیا به را روان میچ ولا هغه مطابق اول خو کوشش کوو چې وی ګټو، کوم نه ګټ بیا چې تختو. هغه نور څومره موږ سره ټیم کې دغه نن اول ورځ چې محمد ګل موږ سره لوبي د مقبل قوم سره عظمت الله خپل کیپټن ده، هغه مال موسپی خو بیا چې کوم اول سر کې زبالي کوم وکړ کې چې کوم بالونه خکې بیا زغه دا وایم چې دغه بالونه وکي دغه دا بالونه چلیږي. نو مالک او زبید موږ ته یو ډیر ښه سٹارټ راکې. نو د بالینګ کې او بیټینګ کې دغه اول سٹارټ ډیر مهم ده. نو الحمدلله په دواړو کې ترس پر موږ ته ښه سٹارټ ملاويږي. او
همدارنګ د زبید اکبري خبرې به هم در تخپرې کړو چې هغه هم تر دې دمه په څو سیالیو کې ډیره خطو پوهنه کړې ده، او د زیاتو منډو جوړونکو په قطار کې په دویم مقام کې قرار لري.
ما کوشش کولو چې کله اوله کې سر کې وکټ تلاړو، وکټ ماشاءالله خو بیټینګ د سپورټ کولو هغه کوچ ما ته کم پلان راکړې په هغه پلان رالمه کوچ دا ویلی وو چې ته خپل ځان تر اوسه نه پوهېږي تا سره چې کم شاټونه دي تا تر اوسه په یو میچ کې نه دیوالي کوشش کړه چې نن لاړې هغه خپل شاټونه دي وو خلک دي. زما خو خپل همدا کوشش وو، ما هم خپل په ګیم باندې روان ما چې کوم ځکه ما ته لوز بال کېږي هغه به زه خپل شوم، ما خپل لوز بال ته ولاړم هغه وته ولاړې چې ما غټه غټه شپږې ځم والا او رنځونه مې وکړل. دا یو پلیر خدا ارمان چې ښه بالر ورته ملاو شي او ښه بالر وایي لا ډیر فن کوي، او راشد ماشاء الله ډیر ایکسپیرینس بالر دی. ما خپل کوشش کولو چې په دې مثال یو رنځ کوم او لوز بال نه استفاده کوم.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
اوس د فوټبال ډګر ته ورستنیږو. د افغانستان د فوټبال د ولس کلنو ځوانانو ملي لوبډلې د کافا یا مرکزی آسیا په اتلولیو کې خپل لومړی سیالي له قرغیزستان هیواد څخه وګټله. په یاد سیالۍ کې افغانستان 2 ګولونه ووهل او قرغیزستان هیڅ ګول ترسره نه کړ. دا په روان ټورنمنټ کې د افغانستان لومړنۍ بریا وه، او که افغان لوبډله خپل پاتې سیالۍ وګټي نو د دې امکان شته چې د سیالیو پایلوبې ته لار پیدا کړي. افغانستان به خپله دویمه سیالي له تاجکستان هیواد سره د روانې میاشتې په 21 نیټه ترسره کوي. د ویلو ده چې دغه سیالۍ په تاجکستان هیواد کې ترسره کیږي. وست نړیوال کرکټ په تړاو د سریلانکا او انګلستان ترمنځ د ټیسټ لوبلړۍ پیل شوې ده. دغه لوبلړۍ د انګلستان په کوربتوب په مانچستر ښار کې پیل شوې ده. په لومړنۍ ټیسټ سیالۍ کې چې سریلانکا لومړنۍ توپ وهنه پیل کړې ده. د لوبې په لومړۍ ورځ کې یې تر 108 پورې منډې کړې دي او شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. دغه سیالي به د اګست تر 25 نیټې پورې دوام وکړي. دواړه هیوادونه به د اګست په 29 نیټه دویمه ټیسټ سیالي په لارډز لوبغالي کې پیل کړي او وروستۍ ټیسټ سیالي هم د لندن په اول لوبغالي کې د سپتمبر په 6 نیټه پیلېږي. بیا هم ټیسټ کرکټ د انګلستان او سریلانکا نه ورخوا پاکستان او بنگلادیش د پاکستان په قربتوب د ټیسټ لوبو لوبلړۍ پیل کړې ده. یا د سیالي د پاکستان د راولپنډۍ په ښار کې پیل شوې ده او پاکستان چې دغه سیالۍ په چا بنگلادیش ګټلې وه پاکستان ته توپ وهنه ورکړې ده. پاکستان که څه هم خپل پیلیز توپ وهونکي زر له لاسه ورکړي دي خو له هغې وروسته لیدل کیږي چې سعود شکیل او محمد رضوان لوبه جاری ساتلې ده. پاکستان به دغه دواړه لوبډلې به یوازې دوه ټیسټ سیالۍ کوي. دویمه ټیسټ سیالۍ به هم په راولپنډۍ ښار کې د اګست په 1 نیټه پیل شي او د سپتمبر تر 3 نیټې پورې به دوام ولري. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خپرونې په دې برخه کې درته ځانګړې مرکه خپرو. زمونږ د دې اونۍ مرکه هم د شپږیزې لیګ د 9 پړاو سیالیو په تړاو ده. د مرکې میلمه مو د افغانستان ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی باطر شاه عبدالرحیم زی دی. نور په مرکه کې واورئ.
عبدالرحیم زی صاحب، په پیل کې خبرونه ته ستړی مشي. د شپږیزې په روان لیګ کې لیدل کیږي چې ځوانان ډېر ښه پرفارم کوي، که هغه د توپ وهنې برخه ده که د توپ اچونې برخه ده. د ځوانانو د پرفارمنس فیصدي ډېره لوړه ده. ستاسو لاندې لاملونه څه کیدای شي؟
سلامونه ساحل صاحب تاسو او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. د ځوانانو ځلېدل خو یو دا ده چې کرکټ اوس ډېر زیات ماډرن شوی ده. اوسني عصر تقاضام دا ده بل دي هلکانو د فټنس لیول ته تاسو وګورئ. دا اوسني هلکان چې کوم یو دي دا ځوانان چې دي هلکانو فټنس لیول هم ډېر ښه ده. بالخصوص په T20 کرکټ کې امپروایزیشن ډېر زیات شوی ده. هلکان لګیا دي نوي نوي شاټونه یادې نوي نوي هغه کوي. نو همدا وجه ده چې دوی امپروومنټ راوستی ده. کدي بولینګ ډپارټمنټ ته راستی د سپین بولینګ ډپارټمنټ دوی کوشش کوي چې په بالنګ کې نوي ویریشن سره بالنګ وکړي، اکارډنګ ټو فیلډنګ بالنګ وکړي. نو ما په نظر باندې دغه علت او دغه ټول علت تر شا دی دوی فټنس راز ده. څومره چې تفیډ اوسېږي هغومره په میدان کې تا دماغ ته کار کوي.
سږ کال د شپږیزې په لیګ کې د ملي لوبډلې ټول لوبغاړي راغلي دي او لوبېدلې دي. چې راشد خان هم ولوبېده، نوین الحق هم ولوبېده، فضل الحق فاروقي هم لوبېږي، محمد نبی عظمت لیوی مخې ټول لوبېږي. د دوی شتون شپږیزې لیګ ته کومې مثبتې پایلې لري او د افغانستان کورنۍ کرکټ ته څومره ګټه رسېږي؟
رښتیا هم د نېشنل لوبغاړو راتګ د شپږیزې ته یو خدا ده چې د ځوانانو هلکانو سره خپل ډریسنګ روم شیر کوي. دوی د کرکټ هغه کم نالج چې دوی په کرکټ کې ګین کړی دی یا ترلاسه کړی ده، که هغه په نېشنل لیول دي یا که په لیګونو کې دي، هغه ته دوی هلکانو سره شریکوي. بله خبر دا ده چې دوی ګراونډ ور سره شیر کوي. په ګراونډ کې دوی سره کم کولای شي چې مختلف سچویشن کې د هغوی تجربو څخه استفاده کوي. د شپږیزې لپاره ګټه دغه ده چې دغه لوبغاړو راتګ د شپږیزې دغه لیګ چې دا نور رنگینه کړی ده، لا خوندور کړی ده. کراوډ د نېشنل لوبغاړو د لیدلو لیوالتیا لري. دما په نظر باندې د مارکیټینګ بخش باندې ډېر زیات تاثیر کړی ده چې مارکیټینګ کولای شي شپږیزه کې دغه د کرکټ بورډ ته مارکیټینګ کې استفاده وکړي. نو د دوی راتګ دلته د خپل هغه نېشنل هیرو د ینګ هلکانو همدا خواهشي چې دوی سره وګوري، دوی سره یو ځای کرکټ وکړي. نو د شپږیزې لیګ ته د دوی راتګ بیخي ډېر زیات مفید ده.
ساسي لاند د سلیکشن یا غوراوی کمیټي د سګنی شپږیزې لپاره د لوبډلو په انتخاب کې توازن یا متوازنی ته فکر کړی وو. فکر کوي چې ټولې لوبډلې متوازنې جوړې شوې وي؟
رښتیا هم د لوبډالو کا د توازن په اړه باندې خبرې وکړي. موږ او تاسو وکتل چې په دوران د شپږیزه کې ځینې لوبغاړي چینج را چینج کړل، لکه د نومانشا د بوس لوبډلې نه راتګ د سپین غر لوبډلې ته، د طاهر عادل په منځ کې یو یو ټیسټ اخیستل، یا د سپین غر لوبډلې نه د وحید زدرنګ د نسانګ لوبډلې ته تګ. نو دا خپله په همدغه باندې دلالت کوي چې دغه لوبډلې ډېرې متوازنې سره نه دي جوړې شوي. بله یو خبره که زه وکړم، که تاسو وګورئ د بوس لوبډله چې څومره متوازنه جوړه شوې ده، تقریبا ټول لوبغاړي چې دی هغه یا پخوانی نېشنل پلیران دي یا اوسنی نېشنل پلیران دي هغه دلته موجود دي په دغه لوبډل کې. کدی سپینغر لوبډل تر اوسه باغې اړه باندې به رستم خبرې کوو. نو د لوبډل توازن دما په نظر باندې صحیح نظر ساتل سوای تاسو ګورې دی بندي امیر لوبډل سره چې درې ټاپ کوالټی سپینران دي او د کابل وکټ هم چې د سپین ډپارټمنټ سره ډېر زیات سپورټ کوي. نو دغه سي د لوبغاړو توازن باید ساتل سوای او دما په نظر د لوبډلو په جوړښت کې لګو ډېر کمزورتیا شته.
سپینغر تیر کال کې اتلولي ګټلې و خو سږ کال یې یوازې یو لوبه وګټله او له سیالیو بهر شول. ولې دغه سي لوبډله چې په تیر کال کې اتلولي ګټلې وي او سږ کال دومره عادي لوبي و کې هغه خپل مینوال په دې کچه خپه کی لوبډله پیاوړې نه و کڅ بل ستونزه پکې وی نه.
د سپینغر لوبډلې رښتیا هم چې تیر ورته نه یوازې تیر ورته دی پی چمپیان و سپینغر لوبډله چې دا په تیر دغه د شپږیزې په نهه پړاو کې درې سیزن سپینغر لوبډلې یا درې دلته چمپیان پاتې شوې ده. ما په نظر باندې یو علت دا هم کېدلی شي چې دوی لوبغاړي چې دي هغه څه رقم چې دي ټوینټي سپیشلسټ لوبغاړي په کار او په لوبډله کې شتون نه لري. بله خبر دی راشد خان ناوخته راتګ په شروع کې داسې اوازې حتمن وي چې راشد خان نه لوبېږي شپږیزه کې د انجری له وجې. او هغه خپله هم ویلي چې ما ته ډاکترانو ویلي چې آرام بیا راغی لوبډلې سره د کراوډ یا د لوبډلې په خاطر باندې په منځ کې راغی. نو هغه یو لږ ډېر تاثیر لرو د بل دی کپتان تاسو ګورئ په اولنی درې څلور میچونو کې دوی درې کپتانان بدل شو. په اولنی دوه میچونو کې سمی شینواره کپتان و بیا وروسته چې ګوربز کله ټیم ته راغی ګوربز کپتان سو بیا کله چې خان خپله لوبډلې ته راغی کپتان سو. نو دوی هغه د لوبډلې تر ما په نظر باندې هغه مومنټم ونه ساتل سو. بل دوی د ټی 20 سپیشلیست لوبغاړو شتون هم یو وجه کېدلی شي. د کپتانانو بدلېدل هم یو وجه کېدلی شي. نو همدغه علت و چې سپینغر لوبډلې هغه سره کم څه تمه او توقع وتې وه هغه سې پرفارمنس ونه کړ. بل د سپینغر لوبډلې سره په شروع کې د سپین ډپارټمنټ کې هغه سې سره کم چې په کار وکړه موږ او تاسو وګورو په لومړۍ لوبو دوه لوبو کې سمی بالنګ او صحیح سمی شینواره چې رښتیا هم خبرې په خپل وخت کې ډېر ښه بالر و ډېر هغه خو اوسنی ډېر وخت نه هغه ریګولر بالنګ داسې نه کوي که نه. نو یو علت دا هم کېدلی شو چې دوی یو کوالټی سپینر نه لرو د بغیر له ظاهر خان نه. د راشد راتګ سره که تاسو وګورئ د سپینغر لوبډله یو څه اندازه ښه شوي وه. په دغه لوبډله کې یو جان پیدا شوی خو ډېر ناوخته راشد راغی. بیا د راشد په شتون کې د ګوربز د خوږېدل یا انجری کېدل نو طبعا دغه شی نه په لوبډلې باندې تاثیر لري.
د نشراتو سیستمونه تر پخوا ښه شوي دي او که ستونزې لري د کرکټ بورډ خو ویلي وو چې سکالې د کیمرو تعداد هم زیات کړی او انجینران یې هم بهرني رابللی دي. خو تر ډیره پورې لیدل کیږي چې د دې سیستم یا پروډکشن کمپنی چې دا په افغانستان پورې تړاو لري څنګه ارزوي نشرات یې څنګه دي.
که د نشریاتو په اړه باندې خبره وکړو رښتیا هم د نشریاتو کوالټي د پخوا پر تله باندې ښه نه ده. پخوا چې موږ او تاسو کوم نشریات لرو د تاسو خپل هم شتون لرو د په شپږیزه کې هغې نشریات ښه و د هغې کوالټي هم ښه وه. خو یو نظر دما دغه ده چې البته دا زما خپل شخصي نظر ده دغه پروډکشن چې ده د افغانستان خپل پروډکشن ده یعنی افغاني پروډکشن دغه ټوله شپږیزه کوریج کوي او دا ټوله شپږیزه ښي. نو خواله هم دغه ده چې د افغانستان خپل پروډکشن ده پخوا وخت کې موږ او تاسو کته دغه پروډکشن بچي یا انډین کمپنی کوم راتللا یا به پاکستانی کمپنی راتللا. نو دا ځلته افغانای پروډکشن د افغانستان خلک دغه ټول کوریج پر مخ دی. رښتیا هم کوالټي دی پیر پر تله خن نه ده خو گزاره کوي د افغانستان. او دا خبر هم د کومو تاسو خپل په داخل کې دغه سی پروډکشن ولرو نه یوازې کرکټ نور لیګونه دي نور سپورټس دا چې هغه کوریج ورکی. نو دا بیا خبره ده
او اخر کې راته وایي کمې دوړو لوبډلې تاسو د دې وړ غړې چې پایلو به تبلار پیدا کړی.
د فائنل دو لوبډلو په اړه باندې وسایل صاحب د یمو لوبډله به یو ځاګه کومه چې دا فائنل ته کوالیفای کوي او بل سبا سهار به د میسانه کم چانس دی بند امیر هم او د بوس لوبډلې هم تاسو سهار چې کم میچ کیږي د بند امیر او د بوس لوبډلې د ما په نظر دغه میچ به د دوړو لوبډلو لپاره دو اړای میچ شي. خو زه به د بوس لوبډلې د فائنل لپاره فیوریټ وګڼم چې د امو سره به فائنل کوي.
افغانستان کرکټ بورډ د ټاپ 15 بیټسمنان او ټاپ 15 بیټرانو د بولرانو هغه لیست بیګا رسنیس کا علامه محمد غزن پر نه بولینګ کې پکې انکلود کین نه سلور اوټ کړی دي تر اوسه پورې نو به هی باغ لیست زوال چیر فائنل پورې بم دا لیډینګ وکټ ټیکر وسیږي شاید نا کومنګ او تاسو راسو د بولینګ ډپارټمنټ د درې پکې لپټامان دی یو پکې مصری بولر د علامه محمد غزن پر او یو چدا ریس سپینر ظاهر خان دا نو تر اوسه په کابل ګراوند باندې د غالکانو ډومیننس دی یعنی د سپین بولینګ ډومیننس تر اوسه په کابل ګراوند باندې ستا ک بیټران تر اسو صدیق دا وفیدا حسن دا رحمت شاه دا تلور چې دی دا ټاپ آرډر بیټسمنان دی یعنی څوک چې مخکې راوځي ورنډان دی اوپننګ پوزیشن ته غالکانو تر اوسه په دغه ټورنمنټ کې رنزونه کړی دی یوازینی بیټسمن درویش رسولی دا چې په دغه ټورنمنټ کې په میډل باندې راغلی دا تر اوسه په غدا لیست کې څلور پنځم نمبر باندې قرار لري نو د افغانستان کرکټ بورډ ته هم د میډل ارکان په کار دی په دې هیله غالکان چې په میډل کې پرفارمنس کوي مخکې
په ورزش کولو لا نشي موادو ځان وساتي
د ازادي رادیو درنو ریدونکو د دې اونۍ لپاره زموږ د سپورت خبرونه هم دومره و تر بیا مو په لوی الله سپارم
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال
سروپیسوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدائی برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سبر وکڑا خدای برا بلی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے لاس میں بند سڑوں میں ڈر دے پریشان دستا حسن خبولی داشن خالے صبر اکڑا خدائی برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.